السلام علیکم، احمد شیبریم نور نعیمی په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته شرخلی په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جک پوریو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. دا به هم واوري چې طالبان د ترینکوټ ښار له لمنو لمن رانغښتي او په شاش شوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کندوز مقاماتوی افغان ځواکونو په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه پر شاتم بولی دي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي. او په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي دي چې په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په اوږده بند زندانی کیږي. خبرونو تفصیل. د کندوز یو سیمیز چارواکی ویل افغان ځواکونو د دې ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې نن د طالبانو بریدونه پر شاوتم بول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې پر شاتم بول شوي دي.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و تیزش مردمی توانستیم که عملیاتشان دفع شوه. دوباره مسیر علی آباد خانآباد باز شد که تیر کمکی به ما رسیدند.
دا نوموړي په وینا د خانآباد ولسوالۍ په بندر شور آب او بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه پورې د کندوز د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز د منځوړلو پلان لري. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ تر لاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشرانو جرګوي طالبانو په دې ورستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه او وسروال فعالیتونه زیات کړی دي چې د دې ولایت د مرکز بغلان د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره هڅه کوي د کندوز پر هوایي ډګر ځان حملو ته برابر کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه وظیفه ترسره کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتژۍ په اړه وروستۍ سلا مشورې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریې د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې د دریز د پخواني جمهوریس بارک اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له واک څخه د بشار اسد لرې کېدو ته لومړیتوب ورکو توپیر لري. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سولې حل په روانو هڅو کې باید په یوې مرحله کې اسد له واکه لرې شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سولې حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې د بشار اسد د برخلیک په اړه خپل دریس نرم کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو د سر مرکز وایي هغه رپورټونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي دي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زندانی کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو په کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اسوچیټډ پریس خبری آژانس وایي امریکا به خپل وګړي شمالي کوریا ته له سفر منع کړي. دا ګام د هغه امریکایي محصل له مړ کېدو وروسته پورته کیږي چې په شمالي کوریا کې زنداني وو. اتو وارنبیر د 1800 لپاره په شمالي کوریا کې بندي وو. نوموړی د کوما په حال کې آزاد شو خو له څور وروسته ومړ. اسوچیټډ پریس خبری آژانس وایي تر رسمي اعلان مخکې امریکایي چارواکي اجازه نه لري چې دا موضوع په ډاګه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمه ته د 500 کلونو څخه د کم عمر فلسطینی سلو پر داخله دو بندیز لګولې ده. دا ګام د اسرائیل خوا په دې سیمه کې د نوی امنیتي تدابیر پر ضد پلان شوی مظاهرو په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخله دی چې عمرونه 500 او یا لدې زیات وی. البته د هر عمر خوځو ته د سیمې ته د ورتک اجازه شته. تیره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د داعش پر ضد جګړه وګټو. داعش مهم دی که طالبان؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کتونکو عتیق الله عمرخیل نظر اخیستی. داعش
په نظر د امریکا دپاره د خپل افغانانو دپاره ډېر خطرناک نسبت طالب.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وې. د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه بیا افغان ځواکونو طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونو چې ښکاری دي کنه تر هغه ځای پر عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوشي ان شاء الله.
په روسیه کې د فساد مسله په واشنگتن کې د یو کانفرنس پر مهال وڅېړل شوه. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه وګټي. جیمز ماتس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتس دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جوزف ډنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې 2 ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دېره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داعش خلاف جنگ شروان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وای چې په دغه غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او شمیر نورو هیوادونو په اړه خبرې وشوې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم وای چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه کوي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکه په پیل کې پوزي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل پښتلې چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي کډایش. جنرال امرخیل په جواب کې وویل
داعش داسې یو نوی پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده. ګټه په ابتدا کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړول، اصلي طالبانو نه دي داعش خواته شو، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بیکاره شو، خصوصا په اطراف کې په بازار کې، په کلي کې داعش د دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. د هماغه اوسې دیلې چین د نګرهانه الدینه شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دوی په ډېر په سرعت باندې روان دي، ځکه هلته اختلافات د قومي، لبانی، لسانی فوق العاده زیات دي. هلته سالاران دي د دولت اصلا نه مني، د دې نه ډېر استفاده وکړه. نو زه فکر کوم چې داعش به نن ورځ د امریکا دپاره، د خپلو افغانانو دپاره ډېر خطرناک نسبت طالب ازبک دی، چچن دی، دلته تاجکان دی، دلته نور گروپونه هم دی که زیاد زیاد شوی دی. و حالت نگه گورو یعنی پر نظامی لحاظ بنده دی هم پر قومی لحاظ بنده واری زان تقویه که و بده خاطر ما تا شخصا داعش خطرناکتر نیست در طالب.
جنرال صاحب محترم، بلا پختنه داده چې تاسو دی یو پوزی کارپوپ ایس د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامی قوت څومره ویني؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت او ګواښیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم؟
دا سوال خپل ته چلی سوال، ځکه داعش خود کومه کومه تجارت خانه لري، نه کومه فابریکه لري، نه کوم بل منابع لري، ټول منابع خارجي دي. داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کیږي دې کې زه غوښنه لرم چې څنګه لرم خو ما ته دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا داعش په ابتدا کې امریکایان ولې ونه ځاپه په افغانستان کې؟ درحاله چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده وه، اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې، اوس په کلي بانډو کې هم دوی پیک شوي دي، حتی تر بدخشانه پورې رسېدلي دي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هیوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک پوښتنه کوي لیکن زه دا خبره براله کوم، ایران هم په خپل دولتي اداره کې د دې سره کومه کوي، امریکا په مقابل کې د جرګې او پاکستان هم د دې سره کومه کوي، ولې نور بیا سازمانی نه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانی چې په عربو کې دي هغه دې سره کومه کوي. دا د دولت دوه دولت خو زه یقین کامل لرم چې دا به حتما برملا کېږي یو وخت کې دا مستقیما د دې سره کومه کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د داعش پر ضد هڅې شی روانې دي او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادو کې وڅپل شي. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې جګړو ته مخه کوو، لومړی روزګان ته ورسو او بیا مو د هلمند په ګرش کې له تازه جګړو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوري، او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا رادیو اوریدلی شي. د هلمند په ګرش کولوسوالی کې جګړه روانه ده. زموږ خبریال سیمې ته تللې، وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې حال درکو، خو اوس وی بلې جګړې ته مخه کوو. د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبریال د جګړې لومړۍ کرښې ته د شپې په لس بجې چې جګړه روانه وتللې، امنیه قومندان ورته ویلي دي چې په سلګونو طالبانو ته مرجو بلا وشته. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرښه کې ل یو شمیر سرتیرو سره هم شخیدلې دی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا اور بس دلتا لکان دی مونگ پرسنل دی بس خزیتا ورکڑی زانتا رانا منا کئی
دا شپی لس بجی او دا جگڑی لمری کرشا او دا ورزگان ولایت پا مرکز ترنکوٹ کی دا افغان امنیتی زوکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکارې دي کنه تر هغه ځای پر عملیات مخته تللی دی بس خدای خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې شوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکي کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل شوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل د جګړې په لومړی کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل هغه دی تاسو هم ویني نو سروزو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې لیدلي دي، ډیر سخت عمده قومندانان یې د منځ تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو بدون تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختی پدې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي پدې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه
شاغلی صدیقی وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکی خلکو ته کوم زیان وانه روي.
دغه زن نه پېژم چې دغه بعضي دوستان وایي چې داسې عملیات یې رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول څه دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره یې ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د منطقي غواړي اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړی کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ، وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15مه تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان بازل تورته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسینو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره د وطن دفاع به در هغه ساته پر کوم چې پر کیمیو څاک ویني خپل د وطن دفاع پر نه د ماو د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
مانو سپلا خان دی په دې ترین کوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما اتیو شکاس شیدان ورکړي د شپانه سکاس شیدان مې ضروره پوری په یو ما شام ورکړي د کترخانه په مند کې نو په فلنجي او په کاکرا کو پیروشه او په جټول زګو کې ما وسپیجر کړی د ټول وطن ما پیژني درته ما ته وش کس شیدم په جولات کې ورکړي خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو دا که موږ څوک شهید ورکو یا ټپی ورکو باید راغمی مې نه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مين لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګټ کور دی باید موږ ټول راولاړ شو ورور دښمن منځ کې زو بس خپل منځ کې آزاد کو.
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتی ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
پروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ترنکوټ په لمنو کې د تیرو لس ورځو د عملیاتو په ترڅ کې په سلګونو طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په دې برخه کې د دقیقو وژل شویو او یا ټپي شویو شمیره نه ده بیان کړې. بل لور ته به هلمند ته ورشو. د هلته افغان ځواکونو په ګرش کولوسوالی کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې پرون طالبان ونیولې. په سیمه کې زموږ خبریال وایي طالبانو تیره ورځ د څلورو موټر بم چاودنو په واسطه برید وکړ، خو لکه څرنګه چې ښکاري مهمې سیمې یې نه دي لاندې کړي. د ګرشک د جګړې تازه حال الیاس دایره کوي.
ټنګونه ډېرې دل کېږي، خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لوېدیځ لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړۍ کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. او افغان ځواکونه د غسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځمکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کیږي چې ویل کیږي تیره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه څه واخله؟
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ اخو د بس سره ویلو وشته نو دا د قربان اخو د سلا به خېدل په تکلیف وسره ګر شان پاتې دي. وایو شان له پر مرجان ولاړ دي، وجه ولاړ دي، کورونو شان ګر ولاړ خلک ور شو ولاړ خلک ډېر سره سړي
وا کنده. دغه مشکل څخه خلکو تشويش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو و سوالو امنیتی ځواکونو او لسونو خلکو ته داډ ورکي چې سکله ستاسي ژوند، ستاسي سر او ستاسي مال په خطر کې نشي اچولای.
تیر ورځ وسلوالو د ګرش کولوسوالی په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتی کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ جوړ بلواوښتل. د والی ویند عمر ځواک هغه محل ویل دوه سرتیر وجل سی او شپږ نور ټپین سی دي. د ګریش کمنیا کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګریش د پارچاوي په سیمه کې ازادي رادیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلواوښتل.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیره یاد نه کړو، خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی برتنی ولیدي چې د پنځم په ورځ وسلوالو نه ولیبه. په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنده کمانډان جګړن میرویس بای کده بهرنوی او افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دشمن پلان بسیار کلانې داشت چې میخواست که شار ګریش کې هم
بته وای. دشمن ډیر لوی پلان درلود، دوی غوښتل د غن وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګریش ته سکوت ورکړي. موږ وکولې سول چې راغلي دشمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمه کې هغوی په شا وتم بو. تاسو ویني چې وسلوال په شار روان دي او سیمه پرېږدي. موږ په خپل عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال لسیمه وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یو بل ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي.
د ګرشک د جګړې راپور مول سیمه اوریده. بل لور ته د امنیت په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په کابل کې د مخالفو وسلوالو د یو بریټ پلان شانډ کړی دی. دوی وایي چې یو اندازه مهمات او څو کسان د کابل په چاراسیا بلوسوالي کې نیولې دي او دغه کسانو د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا غوښتل چې د کابل په مختلفو سیمو کې حمله وکړي. دا خبره تر اوسه پورې نورو چارواکو نه د تایید کړې، خو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې برخه کې اعلامیه خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو یا نورو دولت مخالفه وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونه کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. ماسکاو او واشنگتن د سایبری امنیت په اړه د ګډ کاري ګروپ جوړولو په اړه خبرې کوي. دا خبره د سایبری امنیت لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي اندری کروتسکیخ د روسي خبری آژانسونو ته د پنشن پیپرس کړی ده. په دې اړه ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکز د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنځشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله سوي دي. دی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکي سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې یې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی و، وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ترامپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یوه کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالاً د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ترامپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. ده پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنی نه دي چې دا کار به کیږي، دا نسي کېدای. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ترامپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزې وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایډیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیا دغې مرحلې ته رسیدلي دي، او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکایي و استخباراتي چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
بیا هم د مسکو او واشنگتن په ارتباط یو ګډ مطلب. واشنگتن پرون په کرملین کې د کلیپتوکراسي یا په روسیه کې د فساد تر سرلیک لاندې د یو کانفرنس کوربه و. د آزاد روسیې په نوم د بنسټ یو څېړونکي چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ مسله نه ده. نوموړی زیاته کړه چې دا ستونزه اوس د لویدیځو هیوادونو لپاره هم په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. احمد تکل په دې اړه د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د آزادي روسیې د بنسټ څېړونکی ایلیا زاسلافسکي وایي چې په روسیه کې به په راتلونکي کې فساد د اټکل وړ نه وي، او د هغو کسانو د ځپلو احتمال شته چې په روسیه کې د غلو د واکمنۍ یا کریپټوکراسۍ پر ضد د اعتراض غږ اوچتوي. زاسلافسکي په هغه کنفرانس کې چې په روسیه کې د فساد په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د وینا پر مهال وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ موضوع نه ده، بلکې دا ستونزه اوس د متحدو ایالاتو او ټول لویدیځ لپاره په یو اندېښنه بدله شوې. په کرملین کې د کلپتوکراسۍ تر سرلیک لاندې په دې کانفرنس کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کمیسیون په مالي مرسته د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی و، کلپتوکراسۍ یا د فاسدانو واکمنۍ د سیاسي قدرت له لارې د خلکو د شتمنیو د غلا وسیله وبلل شوه. د آزادې روسیې د بنسټ څېړونکي ښاغلي زاسلافسکي وویل چې د روسیې په حکومت کې په رښتینې معنا لیبرال کسان نشته، او دا یوازې په اروپا کې په تیره په هغو هیوادونو کې چې په روسیه کې پانګونو ته لیوال دي یوه جوړه شوې افسانه ده. زاسلافسکي په روسیه کې د فساد پر ضد د اعتراضونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ده د هیواد ډیری ځوانان تاریخ ته په پام سره له دې ویریږي چې وبه ځپل شي، نو ځکه نشي کولای چې د اعتراض غږ اوچت کړي. پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پالیسۍ پخواني تنظیمونکي دانیل فرید غونډې ته وویل چې په روسیه کې د فساد ضد مبارزه باید د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه وي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته د هغې عملي کول ناممکن کار دی. فرید زیاته کړه چې ښایي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په روسیه کې د فساد له ستونزې خبر شوي وي، خو د نوموړي په وینا اروپایان د بالتیک هیوادونه پولند او بلغاریا له ډیرو کلونو راهیسې پرې خبر دي. هغه په روسیه کې د فساد د مخنیوي لپاره د وړاندیزونو په لړ کې وویل چې غیر حکومتي ټولنې، د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي ژورنالیستان او ځوانان باید د فساد قضیې رابرسیره او افشا کړي. ښاغلی فرید همداراز یادونه وکړه چې د بندیزونو لګول، د نویو مالي مقرراتو وضع کول او د مالي جرایمو عدلي تعقیب هغه نورې لارې چارې دي چې په روسیه کې د فساد مخه نیولای شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله، البته لومړی خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. زموږ خپرونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې سید سمیع عباس لته سره دی چې استودیو ته راغلی دی. عباس صاحب بخیر راغلی.
تشکر احمد شهر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش نمایندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است.